پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر د تخنیکي همکار تای روشان په همکاري بلنه در کوم او هرکلی درته وایم. د دې خپرونې د ستر موضوع مو د افغانستان د عامې روغتیا پر وزارت د فساد وروستیو تورونو په اړه ده چې اوس د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. دوستانو په دې غرمنۍ خبرې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. بشپړه خبرونه تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والي ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیره شپه هغه مهال وژل سول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ.
تیره شپه طالب وسلوالو د خوښۍ ولسوالۍ اړوند د بالادی پر پوسته باندې برید کړی چې د دغه برید پر مهال څلور تنه محلی پولیس په شهادت رسیدلی دي.
د لوګر پولیس وایي سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر یې نه دی څرګند کړی. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یوه شخ کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مردیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و چې تیره ورځ ورباندې د ملکیانو یوه رکشه ختلې وه. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په ګډون 15 کسان د طالبانو له یوه کمین سره مخامخ سوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. بالامرغاب د بادغیس یوه له ډیرو ناامن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والي ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او شیرینګانو په سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والي او اته ملګري یې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونوالو یو سرتیری هم ټپي سوی دی. د په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې دلته د اساسي قانون په اړه له ټول پوښتنې مخکې خلکو ته خپله وطن پالنه وښيي. دا ټول پوښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کېږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیه هر کال دغه مراسم د مې په نهمه لمانځي خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن پاته سوی و. په روسیه کې د وطن پالنې د لوی جګړې د پای د 15 کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو څخه د باندې یوه کلیسا ځانګړې سوې، خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وسي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس ورباندې سیوری غوړولی، د 14 هیوادونو 14,000 سرتیری، څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څیړنو په لومړیو پایلو کې سوې ده. غلام رضا منصوری د جون په 13 د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل سو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه‌شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي طب د څیړنو په حواله وویل، دا 52 قاضي او ملا پر مځکه په شدت د غوځارېدو له کبله مړ سوی، او داسې ښکاري چې نوموړی پر لابي باندې د هوټل له شپږم پوړ څخه رالوېدلی وي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څیړي چې معلومه کړي د منصوري غورځېدل په کمره کې ثبت سوي که نه، او یا دا چې چا خو به وژلی نه وي. منصوري د جون په 12 نیټه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول سوی او د قضایي څیړنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت اخیستلو تور و، او ټاکل سوی و چې د جولای په 10 نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. د خبرونو پای.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت ویند اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
دا به هم واری چې د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جری بزمکې د غصب پاړاندې شمندې. د ولسی جرګې استاد وایي چې تر ډیره د مځکې ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استاذ لخوا غصب شوی دی. د روسیې حکومت نن د جون 13 په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هېواد د بری او راسلمنځي، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. وزوده خبرونه د سرموزته د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد پاړه د غیر موثق راپورونو خبرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسولان وایي په روغتیا وزارت کې د فساد تر سره سوی راپورونو په اړه څیړنې پیل سوي دي، او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بل خو بیا د پژواک خبري اژانس مسولان وایي کره اسناد لري چې شي پاکستان د تنفس مصنوعي الی یا دسکاوي چې د امیرختیا وزارت ملکیت دی قاچاق سوي دي. امید زهرمل په دې اړه نور تفصیل چم تو کړی دی. هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. زهیر مل صاحب، خبرونه ته شرخ لی.
سلام خو بجانې تاسو اوریدونکو ته مقصد اول چې تاسو یاد ونه زوکړه داسې مهال چې افغانستان د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي، او ورځ تر بلې پکې په دې وایروس تاخته کسانو شمېر هم مخ په ډېرېدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کېږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د روغتیا وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په بجانې همدا دول پر دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی. راپورونه وایي چې دغه د تنفس د مصنوعي آلې چې دي د پاکستان ته قاچاق شوي دي. خو اوس د وزارت چارواکي د دې موضوع په اړه باندې له یو بل دریځه څرګندېږي. دوی وایي چې که چېرې دا راپورونه موثق دي هرکلی کوي، مګر که چېرې غیر موثق راپورونه خبرل کېږي، د دې سبب به شي چې په افغانستان باندې بهرنۍ مرستې، هغه چې مرستندوی هېوادونه یې د افغانستان د صحي سکتور سره د خدماتو وړاندې کول په برخه کې وي، دا به کم شي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور نن په یوه خبري غونډه کې وویل.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته بستا که مرکزی تا ما به درستی
دیوای په وزارت کې دنه کمیته جوړه شوې. دا کمیته نن ګودام ته تللې څو موږ دا موضوع وڅېړو. د حق راپور لپاره چې په ځواک خپور کړی چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېرش دستګاوي نه دي را کړي، یوازې څلور دانی یې را کړي دي. دوی د کندهار د کورونا وایرس سره د مبارزې او دوی هم د هرات د کورونا وایرس سره د مبارزې غوښتونکي دي.
شفخانی کویت
خغلی تروخیل بیا چې د پژواک خبری اژانس مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل چې کافي اسناد شته چې وښیي وینټیلاتورونه یا د تنفس مصنوعي آلی پاکستان ته قاچاق شوي دي. دوی ویلي خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت ورسره په دې اړه باندې هوکړه هم کړې ده چې دغه موضوع له نږدې وڅارل شي. ښاغلی تروخیل زیاته کړه،
موږ کافي اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلیټرونه چې له افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافي اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دغه ستونزه شته.
دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه باندې همدې موضوع ته په اشاره باندې وویل چې دغه تنفسي آلې نه دي قاچاق شوي، او یو متل ته یې هم اشاره وکړه چې غوږ مو وساتئ په پښو پسې مه ځغلئ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس نږدې 10,000 کسان تخته شوي دي، او د عامې روغتیا وزارت تر دمګړې پورې د نن ورځې تازه جزئیات چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې څومره کسان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي ښه دي وړاندې د خلکو سره شریک کړل چې انشاءالله راتلونکو خبري سرویسونو ته به او راتلونکو لپاره بشپړ معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظهیر ملو دوستانو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پورې سوي تورونو په اړه یې موږ ته څرګندونې درلودې، او دغه وزارت وایي چې کمیټه ټاکلی چې دغه تورونه وڅېړي. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ اخلاص ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. ورځو د افغانستان شمال ته. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونو زره جریب ځمکې د غس په اړه اندېښمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د ځمکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوي دي. د هیواد په شمال کې د ځمکو او ښار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1,60 زره جریب ځمکه غصب شوې چې ډیره برخه یې د ناقلانو ده. د موضوع تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریب ځمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزروع ځمکې ورکړي ترڅو یې کرهني سکړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکې تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغه ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدردوایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنې کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
دا غوی راټول شوی دی، دا غوی کور او ځمکې غصب شوی دی. تاسو په متاسفانه حکومت نه توانیدلې چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوی دی په اساس دی یو سیاسي تفاهم دی،
د ولسی جرګې دا غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریب ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
زمینه ما غصب شده، خود ما تهدید شده، تعدید بمار کشوری فیلن به سرپل نیست. نه دایی بارد دا اولا تیش توجه نکردم. گرچه ما چندین نفر مراجعه کردیم به ارگانای دولتی کس ربای مرمشنی ده دایی بارد.
عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوي والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوي ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 80,000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوې دي. هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنیز شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
او سم اقتصادي خبرونه لرو. ناجی اسف یې وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي چلند اداره د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د پروازونو د بیا ځلي پیل خبر ورکوي. دغه اداره وایي سر لنن څخه به د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره پروازونه بیرته پیل شي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې نن ترکیش ایرلاین هوایي شرکت کابل ته خپل پروازونه له سره پیل کړي. نوموړي همدارنګ وویل چې سر له سبا به اماراتو شرکت هم د کابل دوبۍ پروازونه رسمن پیل کړي. د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا او کامیر تر دې وړاندې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ښاغلی صالحی له ټولو شرکتونو غواړي چې د سفر پر مهال د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته کورني او نړیوال پروازونه درول شوي وو چې د ملکي هوایي چلند ادارې په وینا ورته ګڼ زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوي چې نن په چین کې د افغانستان د سوداګریزو اتشو ترمنځ آنلاین ناسته ترسره شي. د سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د صادراتو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د سوداګرۍ په وړاندې د کورونا اغیزو په وړاندې خبرې اترې کیږي. نوموړی دا ډول ناستې ګټورې ګڼي او وایي د صادراتو د لړۍ له درېدو سره هر ورځ سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. افغانستان تر دې وړاندې په اونۍ کې 1-2 پروازونه چین ته لرل چې تر ډیره زعفران او جلغوزي لیږدولې، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دغه لړۍ درول شوې ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چین ته د جلغوزو صادرات بیرته پیل شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. 1 امریکایي ډالر 2 افغانۍ، 1 اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 4.90 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 980 افغانۍ، 1 ایراني تومان 4 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې حکومت نن د جون 23مه په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د ملي رایګیری په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
دوهمه نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو لماتې سره پای ته ورسېده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د بری درمنځولو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په نهمه تر سره کېدل. خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 24 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لایو بل اړخه هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارولی دي د خلکو رای واخیستل شي. کچیری د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین ته به تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاصه سي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 22 شوی وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادیمیر پوتین په وروستیو 2 لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د 14 هیوادونو 14 زره عسکر، 15 الوتکې او 200 پوځي زغروال موټر په دغه پریډ کې ګډون کوي. خو دا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا ویروس د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1000 نوي پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسم پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو 2 اونیو کې له مسکو د باندې له خپله استوګنځایه کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنټین شوی و. هر هغه وګړی به چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کورونا ویروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کورونا ویروس 600 مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لو شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د 8000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر شایي تر دې لا زیات وي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نن ورځې کابل چاپرسپانو ته هم ناجیه صاحب کتنه کړې غټه کې به ترې وورو.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولچن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان له ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پریږدي، او لکه چې ترامپ وایي سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې ښکیل کړي او هر څه دوی ته پریږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي، نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله په کار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د 8 سپرسپانې په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی، خو سرمقاله لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په 13 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي. سر مقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر ژر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شهیدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشتو سو پرسپانی بیا لیکلي په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سر مقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي، سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي، او اطلاع روز ورسپانی د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانه لیکي د وړاندې کیدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. سرمقاله لیکونکي به باور تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
وسمه هلمند ته ورځو. د سولې د موجودو هیلو سره سره په هلمند ولایت کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه خبرې تبلیغات بولي، خو خلک وایي هر ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کېږي او د جنگونو شدت د دوی ژوند نارامه کړی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور الیاس دای وړاندې کوي.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونه کورنیو ته د انتقال په موخه وړي چې د دیونی په سر کې په نهر سره جوړسوالی کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل سول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدې لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نورو ملګرو سره د نهر سره جوړسوالی د سره ګودر پر شاوخوا سیمو کې په ګزمه بخت ول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل سول. جنګي سیمو ته نږدې اوسیدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لویو لارو کې تلاشي او ان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمیر خلکو کورونه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نودالي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل، د کورو سو لارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پرازای چې کوینونه کړي، خلک د کورونو نه راباسي، د پخاو پر تلا اوس د دوی کوم ځینمن سیمې ډېر سوي دي. دا خبره ډېره زیاته د فصل ساده کې اتیا سلنه اوس دي وفات پرتله د خلکو کورونو ته ورغلي، د خلکو کورونو تلاشي کوي، خلک راباسي.
دا جنگ درامه د سکو خلک داسې ستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه هم وسوسله او د کورو سم نسي و. تیاره شپه پر ری پوستې هم جنګي پر ولسوالۍ پر منطقو چې هر څه پوستې په وطنو کې هغه ګرده د جنګو د لاس خلک د کوره اوس په خونې کې د ډېر وامن د لاس د مرمۍ د لاس پراته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچني اختر تر اور بند او په زمین کې د اور کمره ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړ دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیرې وونه کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 201 نوي امنیتي سرتیري وژلي او 515 هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفات لوی برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبرې تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واقعا دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي، یو تبلیغاتي جنگ یې ملکه تېر وختو په غونډې شروع کړی و. نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیوو. تاسې وکته چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د باباجي په استقامت، هم د ناره سراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوي په استقامت، دوی مړی او سلا وسلې پاتې شوې.
ولی ازادي راډیو ته ول د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقلی دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آماده ګلري. که هم د سولې د بین الافغاني خبرو د پاره هلي او وخت نږدې کېدونکو د خود بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند د نهر سراج او واشیر ورسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي وربند ته لاره هواره کړي.
طالبان سم غوښتنه دغه ده چې دوی باید وربند منځته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده. او سوله ډېره مهمه ده، په سوله کې خیر دی کچیر سول افغانستان تراسی نو د تبایی او د جنگ او د وروجر به دمیان زولای خلق به ډیر وساسی اړیو خپل کارو ته خلاصي او دا به بدبختی بس برده دمیان زولای
نو می سپلاده طالبان سم دا غشتنه د باید جنگ ورکسي او وروجر ورکسي باید موږ په وطن کې اباتی راسي موږ د اباتی ارمان لرو موږ د سول ارمان لرو باید موږ په وطن کې سول راسي موږ په وطن کې جنگونه ورکسي د وروجر ورکسي دغه مغشتنه ده
طالبان سم غشتنه چې وربند
د طالبان سم غشتنه دغه چې وربند وکي باید موږ د افغانستان د لوړ سره جوړو وکي وربند یل وکي ورسره دغه مغشتنه ده
کته هم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د وربند اصول او خواته متمایل حرکتونه کړي دي خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر ازادي دو ټینګار کړی دی په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50% ډیر سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونه ته ادامه ورکوي خو د طالبانو لخوا د 50% سیمو د کنټرول خبره حکومت نه مني. محمود الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
دوستانو په کابل کې د غرمې 12:30 بجې سیو ځل بیا ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د لوګر په خوشی ولسوالی کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوی ماین د چاودیدو په نتیجه کې د جوزجان په مرتیان ولسوالی کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. طالبانو د دوغو دواړو پیښو په اړه څه نیوي ویلي؟ د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو پر ګډون 15 کسان د طالبانو له یو کمین سره مخامخ سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري یې پکښې ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت لمانځي او له ایران څخه تښتیدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و د رومانیا په یوه هوټل کې غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څیړنو په لومړنیو پایلو کې سوې ده.
مننه کوم ملالی بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوه ته چمتو دي.
د زهرو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.